درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات میومنه قدر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس هم دنن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتنوي خوشو کول لی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغه د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر رزلستونه کی مرو تاسو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنې پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ولو نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ او ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوږ زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی چې خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم رابعه بلخي څوک وه رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې ده رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کوونکو لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده درنو او قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او هم چنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینه اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سریادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني مېرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې مېرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول شوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې مېرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړنی یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو ربیعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د مېرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې مېرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې مېرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. ربیعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله، او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغې یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپت. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو، ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکهلا و احترامات به قبول کی قدرمن او ګلولې سکونکو. لمنه چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند اوسئ، او د صحت جامې مو په تنوي. ترونه او ګلولې سکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس وایم. زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زکون کوله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون د پانه مشهور مېرمن اړوندې مر تاسو باندې نن ورځ بیا پانه مشهور مېرمنې وو پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زکون کوله که څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو، مر تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټولو سره باید د خپل نننۍ ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي، ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستې کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د انجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی طرزي نومیده او محمودی طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودی طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک تر لاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته. په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حاصلولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغې په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو ښوونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یو خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونې کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکی وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني عصري ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنایزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي، او د هغې نوم د ښوونځیو، تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کېږي. یعنې ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي، او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزي نوم پاتې دی، او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه: سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه، چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه سرایا طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل، چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل، او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل، او دې ته یې دا روحیه ورکړله، د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنې د دوی تبعید، یعنې د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل. او وروستي کالونه څه وخت به په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله، او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې، او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده، درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. از موږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس څخه پورې د لا په مان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مېومنې درنو ست کوونکو هیلې د چیرو غو جوړ بایسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیلې د چن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چی زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري، او څه ډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي. نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بر سره مل پاتې سي، او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلې و، دا چی زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالات او هغه طبيعي خبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا د غاکتر عملونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان ویره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره مشته د تعامل څرنګوال شي چې سره ول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربه کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې موږ پر ذهن باندې او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي رځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحله چې سره رسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحله یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسه